د مازګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. یک شنبه ده، د زمري اسد میاشتې دریمه د جولای 15مه. په راپورونو کې د امریکا دفاع وزیر وایي چې تمه لري افغان ځواکونه د طالبانو د تحرک مخه ونیسي.
I think the first thing to do is to make sure they can slow the momentum.
پر دې موضوع د ولسی جرګې د یوې پخوانۍ استازي تحلیل هم در سره شریکو.
که چېرته مثلا د بیلګې په ډول باندې سپین بولډه سمدستي خلاصي او په ورځ کې په زرګونو پاکستانیان دې خواته راځي او افغانستان کې جنگ کوي، دا خو طبیعي خبر ده چې جنگ به نه خلاصېږي.
په ښار کې له جګړو د بې ځایه سویو حال هم اخلي.
مردم دروی کاش خواهد، طفلا مریض است، متحدا مریض است.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې خلکو د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د حکومتونو پر لګول سویو مقرراتو اعتراض وکړ. په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. خپرونه په خبرونو پیلوو له صفي الله ستانکزینی اورئ.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سرټکی، د امریکا دفاع وزیر لوید آستین ویلی افغان ځواکونه په دې برلاسي دي چې د طالبانو د پرمختګونو مخه ونیسي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې تیر یو شپه ورځ افغان ځواکونو 115 طالبان وژلي، او هندي چارواکي وایي په مهاراشترا ایالت کې ځمکې ښویدنې او د سیلابونو راوتلو 114 کسان مړه کړي. پوره خبرونه. د امریکا دفاع وزیر ویلی افغان ځواکونه په دې برلاسي دي چې د طالبانو د پرمختګونو مخه ونیسي. لوید آستین چې په الاسکا ښار کې د افغانستان د وضعیت په تړاو خبرې لرلو ته غږېده، دا خبره وکړه.
They have the capabilities.
هغوی ورتیاوی لري، هغوی دا ظرفیت لري چې پرمختګ وکړي، او په دې وتوانیږي چې د طالبانو د پرمختګونو مخه ډب کړي. خو او به ګورو چې څه
پېښېږي.
هغه زیاته کړه، افغان مشرتابه په دې لګیا ده چې د ګڼمیشتو سیمو شاوخوا خپل پوځ ځای پر ځای کړي. د آستین په خبره مهمه دا ده چې د طالبانو د مخنیوي لپاره ډاډ حاصل شي چې د دې ډلې سرعت کم کړی شي. هغه داسې وخت ته خبره کړي چې افغان پوځیان د راپورونو له مخې په 28 ولایتونو کې له طالبانو سره په جګړو بوخت دي. د بشري حقوقو خپل کمیسیون وایي په کندهار کې د جون له 23مې د جولای تر 6مې پورې 3 مدني فعالان، قومي مشران او خبريالان وژل شوي. دا خبره د یاد کمیسیون ویان ذبیح الله فرهنګ نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل د راپورونو په اساس چې د بشري حقوقو خپل کمیسیون ټول کړي، دا هدف یې وژنې په دواړو، هم د طالبانو او هم د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې شوي. د بشري حقوقو خپل کمیسیون په دغه وژنو جدي اندېښنه ښودلې او له طالبانو او هم حکومتي چارواکو یې غوښتي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پوره پام وکړي. تر دې څو ورځې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت طالبان تورن کړي وو چې د سپین بولدک د نیولو پر مهال 400 کسان له کورونو ایستلي او له ډلې له 100 زیات وژلي دي. طالبانو په کلکه رد کړي چې د دوی ډلې دا وژنې کړي وي او د افغان چارواکو تورونه یې بې ځایه بللي دي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړي چې تیر یو شپه ورځ کې 115 طالبان وژل شوي او 400 نور ټپیان دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن په خپل ټویټر باندې په دې اړه یو بیان ورکړی. د امان په خبره، وسلوالو طالبانو ته دا مرګ ژوبله په یو شمېر ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په بریدونو کې اوښتي. ډېره مرګ ژوبله له بلخه راپور شوې ده. د دفاع وزارت دغه ویان هم درز ویلي، افغان پوځیانو د سړک غاړې نه هم ماینونه هم شنډ کړي دي. وسلوالو طالبانو په دې لوی شمېر د افغان ځواکونو لخوا د وروختي مرګ ژوبلې په تړاو د افغان حکومت د ادعا په غبرګون څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې جګړو د اختر تر لنډې وقفې وروسته چې پکې بریدونه لږ څه کم شوي وو، یو وار بیا زور اخیستی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په لومړۍ ورځ د راکټي بریدونه تر اهانې نیولي دي. دا خبره د یاد وزارت ویاند میرویس ستانکزي نن په یو پیغام کې رسنیو ته کړې.
د کورنۍ چارو وزارت د پولیسو ځانګړي ځواکونه وتوندل چې د 15مې ناحیې په مربوطاتو کې د طالبانو ترهګرې ډلې یو سرګروپ د مومن په نامه سره له 3 نورو همکارانو یې ونیسي. دا تروریستان د اختر پر ورځ باندې د راکټي بریدونو لاسپي طراحانو او ترسره کوونکو څخه دي. دوی د پغمان په ولسوالۍ کې په نورو ترهګریزو بریدونو او عادفي وژنو کې هم لاس درلود.
د اختر په لومړۍ ورځ د کابل ښار په 3 سیمو باندې راکټي بریدونه وشول، خو د معلوماتو له مخې چاته پکې مرګ ژوبله وانه وخته. د اختر د لمانځه له ترسراوي وروسته ولسمشر محمد اشرف غني د دغو راکټي بریدونو په غبرګون طالبانو ته په خطاب وویل چې د راکټونو په زور واک ته نشئ رسېدلی. طالبانو په دې تړاو څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي بیګا په تخار کې دیارلس وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. دا خبره د یاد وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې کړې. د اعلامیې له مخې افغان ځواکونو د هوایي ځواک په ملاتړ په تخار کې د طالبانو د راټولېدو ځای په نښه کړ. دفاع وزارت ادعا کوي چې په دې برید سره شپږ طالبان وژل شوي او اووه نورې ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د دې پېښې په تړاو څه نه دي ویلي. هندي چارواکي وایي په مهاراشترا ایالت کې ځمکې ښویدنې او د سیلابونو راوتلو 113 کسان مړه کړي. د مهاراشترا د حکومت یوې ویاندې ساندیا ګرواري نن رسنیو ته ویلي 50 نور کسان ټپیان شوي هم دي. د هغې په خبره ژغورونکي ټیمونه په دې توانېدلي چې له شاوخوا 900 زیانمنو شوو کلو 1,13,000 کسان وژغوري او خوندي ځایونو ته یې بوزي. مهاراشترا ایالت د هند یو مهم اقتصادي مرکز هم ګڼل کیږي. معمولا د کال همدې میاشتو جولای یا تر هغه مخکې جون کې د هند موسمي اورښتونه یا مونسن فصل پیلیږي چې پکې پخوا هم ګڼې ځمکې او کورونه لاندې شوي او خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. ترکیه وایي دوه پوځیانې د سوریې په شمال کې وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د ترکیې دفاع وزارت وویل پوځیانو ته یې هغه مهال مرګ ژوبله واوښته چې د هغو پر کاروان برید وشو. دغه وزارت همداراز ویلي له دې پېښې وروسته د ترکیې ځواکونو غچ اخیستونکي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. ویل شوي پر ترک پوځیانو د ترکیې د شمال په الباب سیمه کې برید شوی دی. او د توکیو په اولمپیک لوبو کې د افغانستان لومړني استازي مهدي یاوري نن ماته وخوړه. یاوري د لس متره بادي ټوپک په نښې ویشتلو کې ګډون کړی و. هغه له نورو نه کمې نمرې واخیستې او وروستیو پړاوونو کې له ورتګه پاتې راغی. د توکیو په اولمپیکي لوبو کې 5 افغان لوبغاړو برخه اخیستې. تمه ده سې شنبه فرزاد منصوري د تکواندو په برخه کې سیالۍ پیل کړي. د جولای په 13 فهیم انوري لامبو کوي او کیمیا یوسفی هم په 100 متره منډو کې برخه لري. د جولای په 13 به شاه محمود نورزی د ځغاستې یا اتلتیک لوبو کې ګډون وکړي.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې او 2 دقیقې کیدونکې د ازادي راډیو ته غوږیست. د خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. په پیل کې هم دا اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغان پوځیانو لومړنی کار او دنده دا ده چې د طالبانو د تحرک او پرمختګ مخه ونیسي. لوید آستین پرون الاسکا ته د سفر پر مهال خبرنر ته وویل افغان ځواکونه په پام کې لري چې کابل او بیلابیلو ښارونو سرحدي مهمو سیمو او زیربناو ته پاملرنه زیاته کړي. طالبان په تیرو نږدې 2 میاشتو کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی تر 190 د زیاتو ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. حکومت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه بل ځای ته انتقال شوي چې دا د ولسوالیو د سقوط معنا نه ورکوي. بله ده چې د حکومت په خبره ګڼي ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوي دي. تفصیل په یوه راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړې ورځ تر بلې پراخېږي او وسلوال طالبان د پراخو سیمو د نیولو ادعاوې کوي. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې د امریکا دفاع وزیر وایي افغان ځواکونه د سیمو د بیرته نیولو ممکنه هڅو نه وړاندې باید د طالبانو د پرمختګ ځواک او تحرک مخه نیولې وای. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې لوید آستن پرون الاسکا ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې افغان ځواکونه د مهمو ګڼمیشتو مرکزونو په اطرافو کې راټول شوي دي. ښاغلی آستن زیاته کړه په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په درشل کې دي، لومړی کار باید چې وسی هغه د طالبانو د چټک پرمختګ مخنیوی دی.
موږ د افغان ځواکونو پرمختګ ته په تمه یو. دوی د دې ظرفیت او وړتیا لري چې پرمختګ وکړي او د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. خو وګورو چې څه کېږي.
دا تیرې چهارشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي و چې د اټکل له مخې د طالبانو فعالیتونه له نیمو زیاتو ولسوالیو ته پراخ شوي. بیا د تیرې پنجشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزارت ویان جان کیربی په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف د طالبانو د عملیاتو د مخنیوي په هدف هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن یو ځل بیا اعلان وکړ چې له افغان ځواکونو به ملاتړ ته دوام ورکوي او د سولې د ځنډنې خبرو لپاره به ډیپلوماټیکې هڅې څو چنده زیاتوي. رویټرز لیکلي چې افغان ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې هڅه کوي چې د کابل په ګډون لویو ښارونو مهمو سرحدي سیمو او زیربناو ته پاملرنه وکړي. دا رویټرز په راپور کې راغلي دي چې طالبانو په دې وروستیو اونیو کې خپلې حملې چټکې کړې او هڅه یې دا ده چې د پلازمینې کابل په ګډون د 4 د 6 یو ښارونو تر څنډو ځانونه ورسوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په تیرو 2.5 میاشتو کې له 190 زیاتې ولسوالۍ لاندې کړې. افغان حکومت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره بل ځای ته انتقال کړي چې دا د ولسوالیو د سقوط معنی نه لري. هڅه مو وکړه چې د امریکا د دفاع د وزیر د ورستیو سرګندونو په اړه د افغان حکومت په ځانګړي توګه د امنیتي ځواکونو د ویندویانو نظرونه راواخلو، خو د ازادي راډیو د پیغامونو له لیدلو وروسته بیا هم زموږ پوښتنې چا ځواب نه کړې.
په راپور کې مو وردل د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغان ځواکونو لومړنی کار او دنده دا ده چې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو او پرمختګ مخه ونیسي. طالبانو په نږدې دوه نیمه میاشت کې چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی د 190 ولسوالیو د نیول ادعا کړې ده. افغان حکومت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه بیرته نیولي یا دغه مرکزونه بل ځای ته انتقال شوي چې دا د ولسوالیو د سقوط معنا نه ورکوي. د ولسي جرګې له پخواني استازي شکریه بارکزی څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو مخنیوي څنګه کیدای شي.
طریقو باندې موږ کولای شو چې د طالبانو د پرمختګ مخنیوی وکړو. اول باید موږ د دفاعي حالت خوځو او تعرضي حالت شروع. اوس متاسفانه افغانستان ټول امنیتي ځواکونه دفاعي حالت باندې دي، یعنی تر هغه وخته پورې چې طالبان حمله کوي دوی بیا دفاع کوي، او کله ناکله هم چې مرګ ژوبل ډېر نشتي او یا هم سیاسي ملحوظاتو باندې دوی هغه سیمې خوشي کوي. اول مهمه دا ده چې د افغانستان حکومت خپل استراتیژي او پالیسی په اوسنۍ جنگ کې تغییر ورته ورکړي، د دفاع نه ځان وباسي او تعرض او حمله پیل کړي. دویم، زه فکر کوم چې کوم اوسنۍ وضعیت د خلکو غبرګون چې دی او د دې تر څنګ هغه پخوانۍ ملیشیې چې دي د افغان امنیتي ځواکونه، دا ټول د یو قوماندې تر لاندې راشي، یعنی څوک اداره باید معین مشخص شي او پیاوړي وغښتلي جنرالان چې دوی لري کړي دي چې با تجربه دي د هغوی د تجربو نه د کار واخیستل سي، او د یو واحد څوک ادارې په ترڅ کې موږ کولای شو چې خپل هغه قطعات چې کمانډو قطعات دي او یا سفریات خاص قطعات دي د هغوی نه استفاده وکړو. تر ټولو مهم هم دا دی چې په اول کې د افغانستان هغه د پانګې چارګونه بیرته ورته خلاص کړو، مثلا بنادر ونیسي په اول قدم کې، او هغې نه وروسته موږ باید خپل سرحد باندې کنټرول ولرو. که چېرته مثلا د بیلګې په ډول باندې سپین بولډک همداسې خلاص یا په ورځ کې په زرګونو پاکستانیان دې خواته راځي او افغانستان کې جنګ کوي، دا خو طبیعي خبر ده چې جنګ به نه خلاصیږي. درېیمه موضوع او اساسي موضوع به دا وي چې په افغانستان کې نوی څپه باید پیل شي، اتفاقه که هم ولس خپل برخه واخلی او هم دولت خپل ارزاد خدمات دیر که اغا پده مانا بانده چه اسکر و تجهیزات ورسی، مهمات ورسی، ماشونه ورسی، اکمالات تو وقت بانده و که او مورال ورتوار کرلسی، خقماندان ورتوار کرلسی.
په مهمو شارونو کې هم د وسلوالو طالبانو د پرمختګونو په اړه چارواکو اندیښنې شولې دي. ولی وسلوال طالبان یو دم وتوانېدل چې په مهمو شارونو کې پرمختګونه وکړي چې ځینې شارونه معاصره کړي دي یا په ځینو نورو شارونو کې دوی چریکي حمله روانې دي؟
زه فکر کوم د افغانستان دولت اخفال سو په دې موضوع باندې، په دې چې دوی فکر نه کول چې کومه د دوهې موافقتنامه چې وای طالبان باید ښارونو باندې حمله نه وای کړې، خاراو باندې حمله نه وای کړې، یعنی تاوتریخوالی باید کم شوی وای او قرقره وضعیت اوربان تا باید نزده شوی وای. او دویم در فکر کوم چې په مهم خارونو که طالبان هم نشی کولای چه رادن نشی، ځکه یو داده چې تاسو یو ولسوالی یو تعمیر دی چې یا سپین بیرغ ورباندې دوی لګولی او هغه ځای نه وتلی، یعنی نه ارزده خدمات کوي، نه کنټرول لري، هیڅ شی نه لري. او تاسو فکر وکړئ د بیلګې په ډول باندې کابل ښار څه کم کابل ولایت 1.5 میلیون نفوذ لري، دلته به څومره طالب راشي چې دا خلک کنټرول کړي؟ یا مثلا هرات ښار کې مرکز کې زه فکر کوم دغه چې طالبان اوس هم ځانونه تقسیم کړي دي، ډېرو ځایو سیمو کې شته نه، خو صرف هغه بیرغ شته او خپله دوی نشته، خپل ځای ته یې بدلون ورکړی او وتلی دی. نو زما په اند باندې ښارونو باندې هم باید امنیتي کمربندونه ډېر شي، سربیره پر دې چې ولایاتو د بیرته نیولو برنامه هم باید عملا پیل شي او مخصوصا د بنادرو.
مخکې افغان حکومت ویلي و چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاعي حالت کې د دې لپاره دي چې د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه نه سي. اوس چې وضعیت داسې پیچلی سوی او دوی د دفاعي حالت څخه وځي تعرضي حالت ته، د سولې پروسه به فکر کوي چې زیانمنه سي که دا پروسه له مخکې له ټکنۍ او زیانمنه سوې ده؟
متاسفانه افغان دولت اوس هم په دفاعي حالت کې ده، یعنی موږ چیرته نه دی لیدلی چې دولت لاړ شي تعرض وکړي. دا طالبان دې چې راځي تعرض کوي او سیمې نیسي. او پاتې شول چې د سولې پروسه د فکر کوم د سولې پروسه کچې ته په مغه ترتیب باندې چې له تیر کال نه را په دې خوا روان دی دا به څه لاسته راوړنې ونه لري. د سولې پروسې لپاره مهم دا دی چې یو درېمګړی منل شوی قوت چې هم بین المللي اعتبار ولري او ملي اعتبار ولري راشي دواړه خواو ته دغه فرصت او زمینه برابره کړي چې خپل خبرې وکړي خپل عرایض ووایي خپل راتلونکی لپاره چې کوم غوښتنې لري هغه ووایي. په دغه اوسنۍ وضعیت باندې زه ډېر ډاډمن نه یم ځکه چې موږ ولیدل چې د لوړ پوړو چارواکو خبرو اترو هم بې نتیجې پای ته ورسېدل. اختر نه مخکې په دوحه کې وشوله د سولې لپاره چې کوم هیئت ټاکل شوی وه یو کال نه اضافه خبرې اترې بې فائدې وته. نو ښه به دا وي چې دا خبره سره لنډه شي هم نړیوال ټولنه امریکا سازمان ملل متحد د اسلامي هیوادونو کانفرنس او د اتحادیې اروپای غړي استازی او جمع ناسو دوی سره یو ځای شي او د افغانستان نه هم داسې درېمګړي خلک دوی را پیدا کړي چې هم طالبان ته د قناعت وړي هم حکومت ته او سیاسیون ته د قناعت وړي بیا هغوی کینی یو سټرکچر یو چارچوب د خبرو اترو لپاره جوړ کړي یو توافق جوړ کړي یو عبوري لاره جوړ کړي چې داغه په پای کې به د افغانستان خلک تصمیم ونیسي چې سیاسي قدرت باندې څوک غواړي چې واکمن شي.
د ولسی جرګې په خوانی استاذ شکریا بارکزی وایي چې د وسلولو طالبانو د تحرکاتو د مخنیوي د غرض د سولې پروسې په باب یې څرګندونې کولې. د امریکا دفاع وزیر ویلي د افغان ځواکونو لومړنی کار دا دی چې د وسلولو طالبانو د تحرک او پرمختیا مخه ونیسي. طالبان په تیرو نږدې دوه نیمو میاشتو کې چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی تر یو سلو نوي د زیاتو ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. افغان حکومت به وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې بیرته نیولي یا دغه مرکزونه بل ځای ته انتقال سوي چې دا د ولسوالۍ د سقوط په معنا نه دي. په څو شیبو کې د راپور خپرو چې په تخار کې به ځای سوي کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د غرض دا هم وري چې په اروپایي هیوادونو کې هغو خلکو چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د حکومتونو له نوي مقرراتو سره موافق نه دي مظاهرې کړي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدل سي. د غشبه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې ولس دقیقې او شل ثانیې دي. په تخار ولایت کې به ځای سوي کورنۍ وایي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. له څبند یوې میاشتې راهیسې په تخار کې جګړې شدیدې سوي او د جګړې لمن د تخار مرکز تالوخان شهر دروازو ته رسېدلې. د چارواکو د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې د روانو ناامنیو او خونړیو جګړو له کبله شاوخوا لس زره کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
له څه باندې یو میاشت راهیسې د تخار ولایت مرکز د تالوخان ښار شاوخوا سیمې د سختو جګړو شاهد دي او له امله یې لس زره کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. څلوېښت کلن جوړه خال چې له خپلې پنځلس کسیزې کورنۍ سره د تالوخان ښار اړوند د سرای سنګ سیمې څخه بې ځایه شوی دی او دمګړی د تالوخان ښار په یو ښوونځي کې اوسیږي. دی وایي چې په خپل کلي کې ژوند کوو خو کډوالۍ له سختو ستونزو سره مخامخ کړی دی.
مادم غری خاص خواد تفلا مریض است مستفیدا مریض است
هنوز خلق په آزاد فضا کې ژوند کوي. زمون کوچنیان او سپینګری ناروغان شبی دي. تر اوسه پورې له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شبی. زه له سیمایز ادارې او له مرکزی حکومت څخه غواړم چې ژر تر ژره له بې ځایه شوي او کورنیو سره مرسته وکړي ځکه د خوراک لپاره هیڅ هم نه لري کنه یو انساني ناورین به رامنځته شي.
دا بې ځایه شوي کورنۍ وایي ګڼې کورنۍ د خوراکي توکو نشتوالي له امله ان په ښار کې د دوکانونو له مخې د خټکویو او هندوانو پوټکي راټولوي او له پرمینځلو وروسته د خپلو کوچنیانو نسونه پرې ماړه کوي. پنځه دېرش کلن عبدالجلیل چې د تالوخان ښار اړوند د چشمه شیر سیمې څخه بې ځایه شوی وایي
قراجات که بودیم کار ما جور بود دیگه زندگی ما خوب بود تا حالی که جنگ
پا کلی که چی ویسیدو جوان مخه تیره ده پا کلی چی اواره شلو وصل به وزلی او اقتصادی سنو سر مخامخیو. دست کورونای همشته چی لوارتون او دی دکانون و لمخه دی هندوانو او خطکوی پوتکی را طولوی او خوریه زکه دی خوراک لپاره سنه لری. دی بزایشو خلگو پواینا چې په تخار ولایت کې روانې جګړې هر ورځ له ملکی وګړو قرباني اخلي او زیات شمیر کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې دي. د شپږ کوچنیانو مور دیرش کلنه مرضیه چې د طالقان ښار اړوندې قرهپرچو د سیمې اصلي اوسیدونکې ده، هغه وایي روانو جګړو یې خاوند ورته وژلی او دوی د غم په ټغر کې نیولې دي.
غریب کور میړه
مې د خلکو مزدوري کوله او ماښام د کاره کور ته راتئ چې په جګړه کې شهید سو. اوس زه له خپلو شپږو ماشومانو سره نامعلومه برخلیک سره مخامخ یم. واړه واړه کوچنیان مې هره ورځ راته وایي چې زموږ پلار چیرته تللی دی او کله کاله ته راځي.
د تخار ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست رئیس سید یاسین لبیب وایي چې په دغه ولایت کې د روان حالت له امله لس زره کورنۍ بې ځایه شوي دي.
جنګو اخیر د ولایت تخار تقریبا د حدود 10000 فامیل بې ځایه شدن.
د وروستیو جګړو له امله په تخار ولایت کې لس زره کورنۍ بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې پر نږدې 3000 کورنیو خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشل شوي دي. هره ورځ موږ د سروې لس ټیمونه کار کوي او هڅې کوو چې په پاتې کورنیو هم مرستې
وکړو.
په تخار ولایت کې دمګړې بې ځایه شوي کورنۍ د سړکونو تر غاړې په پارکونو، ښوونځیو او د خپلوانو په کورونو کې له ستونزو ډکې شپې ورځې تیروي او لاړوند دولتي ادارو د مرستو غوښتنه کوي.
په تخار کې مو د بې ځایه شویو د ستونزو په اړه راپور واورید. اوس به دا واورو چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
هیواد ورځپاڼې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وروستي راپور ته اشاره کړې چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په افغانستان کې دی. وړاندې راغلی دغه رپورټ په داسې حال کې خپور شوی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم په افغانستان کې د ترهګرۍ بیرته فعالېده ستره ویره او اندېښنه رامنځته کړې ده. د لیکوال په باور د ملګرو ملتونو دا رپورټ په داسې حال کې خپور شوی چې پاکستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر سره سم په ټول زور هڅه کوي چې افغانستان ناامنه کړي، د افغانستان ګڼې سیمې طالبانو لاندې کړي او ان د دې لپاره پاکستانی ملیشي هم کار کوي چې د ترهګرۍ ځالې افغانستان ته انتقال کړي. لیکوال ټینګار کړی چې ترهګرۍ نه یوازې د افغانستان په وړاندې ستونزه ده، بلکې د سیمه ییز او نړیوال ګواښ دی چې باید مخنیوی وشي او باید په ګډه ترهګرۍ ځالې د تمویل سرچینې او ملاتړې ادارې له منځه یوړل شي، کنه په وینا یې له دې پرته دا نړیوال خطر له منځه نشي تللی. د ورځپاڼې لیکلي پاکستان، ایران او روسیه چې د ترهګرۍ عمده ملاتړې لوري دي باید تر سخت فشار لاندې راوستل شي. هشت سوب رسپانی ټینګار کړی چې روسیه باید د داعش سره په جګړه کې په طالبانو حساب ونه کړي. لیکوال په وینا کې هم ظاهرا طالب د روسیې لپاره یو تروریستي ډله ده، خو په وینا روسیه طالبانو ته د داعش په وړاندې په مبارزه کې د یو متحد په توګه ګوري. وړاندې راغلي روسان له طالبانو ملاتړ کوي، خو هغه څه چې د دولت او طالب ترمنځ په جګړه کې د اندېښنې وړ ده هغه د داعش ګواښونه دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تازه اعلان کړی چې داعش په ننګرهار او کونړ کې تر ماتې وروسته نورستان، بادغیس، سرپل، بغلان، بدخشان او کندوز ته مخه کړي. د لیکوال د معلوماتو له مخې دا مهال د داعش خراسان څنګه په دغو ولایتونو کې په سربازګرۍ بوخته ده او احتمال دا دی چې تر لس زرو پورې به جنګیالي جذب کړي. او اطلاعات روس ورځپاڼې ټینګار کړی چې باید د جګړې قرباني ماشومان هیر نشي. وړاندې په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رپورټ ته اشاره شوې چې په 2006 میلادي کال کې 1515 ماشومان په افغانستان کې وژل شوي او 1455 نور ماشومان ټپیان شوي دي. لیکوال ټینګار کړی چې په جګړه کې د ټپي ماشومانو درملنه باید په وړیا ډول ترسره شي، ځکه اکثره کورنۍ بې وزله دي او د خپلو ماشومانو درملنه په سمه توګه نشي کولی. وړاندې د امنیې په نوم یو ماشوم د بلګې په ډول یاده شوې چې تازه د کابل د دشتې برچی یو زیږنتون کې پیدا شو، وروسته په برید کې پر پښې مرمۍ وخوړه خو کورنۍ د درملنې وسنه لري. لیکوال انتقاد کړی چې که څه هم ولسمشر غنی اعلان کړی و چې د وژل شویو کورنیو سره 100000 افغانۍ او ټپیانو سره 50000 افغانۍ مرسته کوي، خو په وینا یې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
د ازادي راډیو د دې خبرونې په دویمه نیمه کې د نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام خو اوس یو نړیواله موضوع. په اروپایي هیوادونو کې هغو خلکو چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د حکومتونو له نویو مقرراتو سره موافق نه دي مظاهره وکړي. حکومتونه د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هغو کسانو ته ځانګړي کارتونه ورکوي چې بشپړ واکسین شوي وي. که څوک دا کارت ونه لري عامه ځایونو ته نشي تللی. تفصیل لیست مات چاروان.
لسکونه زره اعتراض کون کې پرون شنبه د اروپایي هیوادونو واټونو ته راووتل چې د کرونا وایرس د واکسیناسیون لپاره د ترتیبیدونکو مقرراتو خلاف خپل ژغ اوچت کړي. تر ټولو لوی مظاهره په فرانسه کې وې چې له اټکل سره سم 1,80,000 مظاهره چانو پکې برخه اخیستې وه. دوی له هغې لایحې سره مخالفت شده چې پر اساس یې باید هر څوک رستورانونو او نورو عامه ځایونو ته د ننوتو لپاره ځانګړی کارت ولري، او همداراز د روغتیایي سکتور ټول کارکوونکي باید د کووید 19 په وړاندې واکسین شوي وي. اکثره مظاهرې آرامې وې، خو په پاریس کې چې 1,000 تنه راټول شوي وو، بل واسط پولیسو وروسته له دې چې یوه تن په باستل پلازا کې د پولیسو خواته چوکۍ وغورځوله، پر مظاهره چانو اوښکې بهیونکی ګاز وشینده. مظاهره چانو د آزادی آزادی نارې وهلې. پولیسو وروسته د مظاهره چانو د ټیټ پره کولو لپاره د اوبو له ټانکرونو کار واخیست او اوبه یې پرې وشیندلې. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جرال درامن وویل 9 تنه نیول شوي دي. د پولیسو او ژورنالیستانو خلاف د مظاهره چانو تاوتریخجن چلند وخانده. د فرانسې د سنا جرګې غړیو پرون وروسته له دې پر لایحې بحث پیل کړ چې یوه ورځ وړاندې ولسي جرګې تصویب کړې وه. اکثره بالغ فرانسویانو د کرونا وایرس پر ضد بشپړ واکسین کړی دی، او څو نظر پوښتنو وښوده چې اکثریت خلک د نویو مقرراتو پلوي کوي. خو لایحه به روغتیایي کارت حتمي کړي، او که یې څوک ونه لري نو موزیمونو، سینماګانو، تیوریستي ځایونو، رستورانونو، بارونو او نورو ځایونو ته به ننوتی نه شي. د روغتیایي پاس د ترلاسه کولو لپاره بشپړ واکسین لازمي دی، او یا باید ثبوت ولري چې تازه له کرونا وبا ښه شوی دی. په فرانسه کې په داسې حال کې د دغه هیواد پارلمان پر دې لایحې بحثونه کوي چې په دې هیواد کې په کرونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمیر په ورځ کې 2,000 ته رسېدلی دی، یعنې د رواني جولای میاشتې له لومړیو څخه 200 زیات شوی دی. په ایتالیا کې پرون شنبه هم زرګونه اعتراض کوونکي په روم، میلان، ویرونا او نورو ښارونو کې راغونډ شول، او د حکومت د نوي پریکړې خلاف سوله ایز اعتراض وکړ. د ایتالیا حکومت پریکړه کړې چې هغو کسانو ته چې بشپړ واکسینې کړی دی د زرغون کارت په نوم جواز ورکړي، او که څوک دا کارت وانخلي نو عامه ځایونو ته به تللی نه شي. په یونان کې پولیسو د اعتراض کوونکو پر ضد له اوبو کار واخیست. د دغه هیواد د پارلمان مخته شاوخوا 4,000 مظاهره چان راټول شوي وو.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادي راډیو دا خبرونه تر 5 بجو دوام کوي.
ستاسو له پیغامونو
اسمت الله افغان د ننګرهار ولایت څخه مونږه روزانه مالی مرستې را باندې بندي شوي دي. دا د شهیدانو کارونه دي، روزانه جدا بند شوي دي، او د ریاست چې ورشي وایي چې پیسې راکړه د نظامي شهیدانو په بدل کې زمونږ نه په ننګرهار ریاست کې پیسې غواړي. زمونږ رسنۍ غږ نه اوري، رئیس جمهور ته هم دا پیغام دی چې زمونږ دا غږ ورسیږي. وسلام.
نجیب الله غیاسین د کونړ ولایت نه ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته دغه اختر مبارکي وایم، او د حمدې لارې خپل قهرمان پلار غیاسین غیاس ته چې فعلاً د افغان فوج په قطعاتو کې خپله ملي او ایماني وظیفه اجرا کوي، دته او ټول همسنګرو ته دغه اختر مبارکي وایم. وسلام.
عبدالحادی ام کونړ ولایت څخه ټول افغانانو ته د اختر د ورځې مبارکي وایم. په هر صورت اختر تیر شو، خو سکنه اختر نو ورځي کې غم او سهولت پکې نه و، او ډېر دولت کسان هم ډېر مړه شو او زخمیان هم ډېر شو. همدارنګه د کونړ او غازی آباد خو سر نه اختر نه و، ځکه چې بس فقط ابراهیمي سنت دا قربانۍ نه و، او نور د اختر مزه نه وه. او بس خدای تعالی ازادي راډیو له طریقه ټول افغانانو ته بیا هم د اختر مبارکي وایم، او الله نه غوښتنه کوم چې نور دا حالات الله په قدرت سره ښه کړي.
د هلمند ولایت واشیر د ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار آزادۍ رادیو ته دغه پیغام پرېږدم. واشیر ولسوالۍ کې موږ دلته یو منځنۍ لیسه لرو چې زده کوونکي یې په کور یا په یو خټین کور کې زده کړې کوي. نو مکتب چارې شروع دي، د مکتب کار تر بیا را د سوی دی، خالي د مکتب چت پات دی، خو اوس دا دوې میاشتې کېږي چې کار یې په ټپه درېدلی دی. نو د پوهنې د وزارت څخه مو هیله داري چې دغه مکتب کار ژر تر ژره شروع کړي، ځکه چې شاګردان اوس په رخصتۍ کې دي، خو د رخصتۍ وروسته بیا دلته مشکلات چې دوی په کورونو کې زده کړې کوي. هیله مې داره چې دغه مکتب چتونه ژر تر ژره جوړ کړي. خدای په امان.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
څلور نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له سیفی الله ستانکزی نه.
د امریکا دفاع وزیر ویلي افغان ځواکونه په دې برلاسي دي چې د طالبانو د پرمختګونو مخه ونیسي. لوی داستن چې په الاسکا ښار کې د افغانستان د وضعیت په تړاو خبریالانو ته غږېده دا خبره وکړه. د آسټن په خبره مهمه دا ده چې د طالبانو د مخنیوي لپاره ډاډ حاصل شي چې د دې ډلې سرعت کم کړی شي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په کندهار کې د جون له څلېرویشتمې د جولای تر شپږمې پورې 3 مدني فعالان، قومي مشران او خبریالان وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې تېر یوه شپه ورځ کې 115 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن په خپل ټویټر باندې په دې اړه یو بیان ورکړی. د امان په خبره وسلوالو طالبانو ته دا مرګ ژوبله په یو شمېر ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په بریدونو کې اوښتي. وسلوالو طالبانو په دې لوی شمېر د افغان ځواکونو لخوا د وراوختي مرګ ژوبلې په تړاو د افغان حکومت د ادعا په غبرګون څه نه دي ویلي. د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په لومړۍ ورځ د راکټي بریدونو ته راهاني نیولې دي. هندي چارواکي وایي په مهاراشترا ایالت کې ځمکې ښویېدنې او د سیلابونو راوتلو 114 کسان مړه کړي. د مهاراشترا د حکومت یوې ویاندې ساندیا ګرواري نن رسنیو ته ویلي 500 نور کسان ټپیان شوي هم دي. ترکیه وایي 2 پوځیان د سوریې په شمال کې وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. د ترکیې دفاع وزارت وویل پوځیانو ته هغه مهال مرګ ژوبله واوښته چې د هغو پر کاروان برید وشو. او د ترکیې په اولمپیکي لوبو کې د افغانستان لومړني استازي مهدي یاوري نن ماته وخوړه. یاوري د 10 متره بادي ټوپک په نښه ویشتلو کې ګډون کړی و.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل لوستل سم. د ازادي راډیو پر وی پانل کې دغه شی به د سر موضوع ده چې د افغانستان حکومت ویلي د امریکا نوی اعلان سوی مرسته به پر داخلي بې ځایه سوی ولګول سي. بل موضوع مو ده چې له کابل، پنجشیر او ننګرهار پرته په یو ډیر شو ولایتونو کې د شپې ګرځبندیز اعلان سوی دی. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم اوریدلای شئ. د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام خو ترغه مخ کې د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ټوکیو د 2020 کال په اولمپیک سیالیو کې نن یکشنبه افغان لوبغاړی مهدی یاری د تخویشتنې په برخه کې په سیالیو کې ګډون وکړ. د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاری زاده په ټوکیو کې د سیالیو لزای ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان یوازینی تخویشتونکی لوبغاړی مهدی یاری نن سهار میدان ته ښکته شو، خو ونه توانېده چې بریا ته ورسیږي او دویم پړاو ته لتلو پاتې شو. د اولمپیک ملي کمیټه تمه لري چې له دغو سیالیو کلاس هیواد ترستان شي. ویل کیږي چې له مهدی یاری سره د سیالیو په دغه واټن کې له 3 هیوادونو وسل ویښتوب غاړو د میډال ترلاسه کولو لپاره سیالي وکړه چې له دې ډلې مهدی یاری ورسی مقام خپل کړ. دا سیالي چې وړ مورز پیل شوی د راتلونکي اگست میاشتې تر 8 نیټې پورې دوام کوي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د معلوماتو لمخې په دې سیالیو کې به د افغانستان په ګډون له 202 هیوادونو څخه 1,300 لوبغاړي په بیلابیل سیالیو کې ولوبیږي. له افغانستانه په دې سیالیو کې 500 لوبغاړو ګډون کړی چې یوه یې میرمنه ده. د متحده ایالاتونو د فلوریدا ایالت د فورت لون ردر ښار د جولای 6 د افغان لمبو وهونکي عباس کریمی په نوم نومولی. دغه ساحلي ښار په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې د ښاغلي کریمی څو تصویرونه هم خپره کړي او له دغې ورځې لمانځنه کړي. دغه ښار د لمبو وهنې لپاره د نړیوالو سیالیو مشهور ځایونه لري. 22 عباس کریمی به روانه میاشت د ټوکیو اولمپیک د 2020 کال په سیالیو کې برخه واخلي. کریمی تر اوسه په بیلابیلو سیالیو کې لومړی مقام خپل کړی او له 2013 کال راهیسې د سرو زرو ډیری مډالونه ګټلي دي. او د کرکټ پر روانو سیالیو کې په دریم شل اوره لوبه کې هم سویلي افریقا ایرلند ته ماتې ورکړه او د لوبه لړۍ تری 0-3 په وړاندې وګټله. په وروسته یو دریم لوبه کې سویلي افریقا د لوبې پچه وګټله او لومړی توپوهنه وکړه. سویلي افریقا په ټاکلو شلو اورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو 109 منډې وکړې. ایرلند د 9 لوبغاړو په سوځېدو 130 منډې وکړې او لوبه یې بایلوده. د دې لوبې غوره لوبغاړی تمبا بوما وټاکل شو، خو د لوب لړۍ غوره لوبغاړی بیا ډیوټ میلر وټاکل شو.
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بولو، هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي که زما د هېڅ سرنوشت.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوم چې حاضر وایي حاضر چې انشاءالله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو درنو ریجن کو زمون سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د خوست ولایت د غوث الدین په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې څو کزنه د خوست ولایت د پوهنې په سکتور کې کار کړی، اوس تفاوت شوی او حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې یوه نمره ځمکه به ورکړي. دی وایي ډېر کزنه کېږي چې د ځمکې په تمه دی. دغه سپېره مو د خوست ولایت د پوهنې له رئیس خاغلی نصیر روخان سره هم شریکه کړی ده. قوم ورته راډو
غوث الدین ده، د بادشاه خان زوی یم، د خوست ولایت یم.
مشکل دې څه؟
مشکل لگا دی چې زه تقریبا په 1.5 نوي کال کې زه برحال مدیر د معارف وم، د دوربزو ولسوالۍ برحال مدیر وم. په هغې وخت کې زموږ یو شرګوټی تلزی کېدو د معلمینو دپاره نمرې سیګې په نوم که نوم دې اورېدلی وي. په هغې تلزی کې بیا موږ ته وویل شو چې تاسو مامورین یئ، د معارف هغه مدیران یئ، تاسو ته دا نمرې نه درکول کېږي.
تاسو مستحق نه یې، دا د مالیې نمرې دي. نو په دې حساب باندې موږ پاتې شو.
جناب روخان صاحب د خوست ولایت نه د غوث الدین په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې تقریبا سلویخ کاله په معارف کې کار کړی، اوس تقاعد شوی، څو کاله کېږي تقاعد شوی او حکومت ژمنه کړې وه چې دوی ته به یوه یوه نمره ځمکه ورکړي. دی وایي چې ډېر کلونه کېږي دغه ځمکه ماته را نه کړی شوه، د دې دپاره څه پلانونه او تدابیر شته؟
اصلا دی ورور غوث الدین خبرم پر خپل ځای ده. د افغانستان دولت د مامورینو او د ښوونکو سره ژمنه همدا وه چې د وظیفې د تقدۍ پر مهال به دوی ته یوه نمره ځمکه ویچي. د اوس چې موږ او تاسې خبرې کوو، د بې سرپنا ښوونکو جریده زما په مخ کې پرته ده. دې حکم دا دی چې تاسې هغه معلم او مامور ته نمره ورکوئ چې په بالفعل ډول په معارف کې خدمت کوي. هغه کسان چې د معارف نه تقاعد کېږي او له هغې وروسته خارګوټی راځي، بیا نو دا معلمین په یا عامرین یا د مکاتبو مدیر صاحبان د دغې پروژې مستحق نه ګرځي. د دغې جذبې په اساس باندې موږ دا موضوع په متواتره توګه د پوهنې د وزارت سره مقام او د نورو د دخلو اداراتو سره شریکه کړې، حتی د همدغه بلفیل ټکی چې د هرې مادي په سر کې د ښوونکو او مامورینو لپاره د دوی په اړوند جریده کې ذکر شوی، د هغې تفسیر مو عدلي او قضایي ادارو هم غوښتی. هغوی هم همدا کیسه کوي چې تاسو سره بلفیل چې څوک په خدمت مصروف دي هغوی ته دا ځمکه ورکوي. هغوی چې درنه تقاعد شوي دي هغوی د دغې امتیاز مستحق نه شي ګرځېدی، ځکه نمره امتیاز دی او دلته یوازې یو امتیاز به مامور اخلي چې هغه یا معاش یا مثلا وبخې تقاعد او یا نمره. بنا پر دې د غوث الدین په شمول هغه 450 نور متقاعدین چې په دې وروستیو کلونو کښې د پوهنې ریاسته تقاعد شوي دي، موږ هڅه هم کوو چې د دوی لپاره د مختلفو مراجعو د ځمکې څنګه یې حل کړو، د ښارګوټي تدارک ورته وکړو. ولې په کل کښې که موږ یوه کس متقاعد ته هم ځمکه ورکوو، دا حق به د ټوله وي او موږ به دا فرمول پر ټولو جاري کوو چې بیا به هر هغه څوک چې په معارف کښې د 450 کال وروسته تقاعد شوی، موږ به یوه نمره ځمکه ورته توضیح کوو.
یعنې دې ته پلان او تدابیر شته، دوی باید مایوسه نه شي.
په دغه باندې کار روان دی. موږ د څو نقاط ورته د شاستازۍ ریاست او وزارت ته په نښه کړي دي چې تاسې په دغو نقاطو کښې د معارف د متقاعدینو دپاره یوه زمینه مسایله کوي چې موږ یې د سرپنا مشکل حل کړو.
د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو، وام اورېدل چې د خوست له ولایته د غوث الدین په نامه د پوهنې د سکتور یو متقاعد ازادي راډیو ته ویلي وو چې کلونه کېږي چې تقاعد شوی او حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې یوه نمره ځمکه به ورکړي، خو د ده په خبره کلونه کېږي چې د ځمکې په تمه دي. او د خوست ولایت پوهنې رئیس ښاغلي نصیر روخان وویل چې په دې مسأله کار روان دی، پلانونه ورته ترتیب شوي او ټولو متقاعدینو ته به یوه یوه نمره ځمکه ورکړي. درنو اورېدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټېلیفون شمېره ده 0229 8900 00.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
ګران اورېدونکو، سلامونه او ښې هیلې درته وړاندې کوم. تر هر څه مخکې د تېر اختر مبارکي درته وایم. خدای دې وکړي چې د لوی اختر مبارکې ورځې مو په روغتیا او خوشحالۍ سره تېرې کړې وي. په همدې هیله دغه خپرونه بیا هم ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړې او وړاندې کوم. د خبرونې په سر کې به د تل په شان راسو د هغو اورېدونکو پیغامونه به واورو چې ستاسو د ځینو دوستانو او عزیزانو د پیدا کېدو په هکله معلومات وړاندې کوي.
سلامونه او نیکی هیلې احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. نور الله هجران یم، کابل باګرامې یم. ګرانه، دغه پیغام چې لغمان ولایت نه صاف شو، دغه ورور چې صاف کړه، دغه ماشوم مونږ سره ده ګرانه، او دغه شمېره مونږ ونه نیوله. متاسفانه چې ما ته یو دوست ټلیفون وکړ، دغه شمېره مونږ ونه نیوله. بیا دغه پیغام نشر کړي او دغه زما شمېرې اعلان کړي یو ځله. بیا زه به خپلې شمېرې دغه ګران ورور ته ورته وایم، مونږ یې خدمت کړو. شمېره ده زما 0 6 5 9 5 9 5 6 8 6. یعنې 0 5 5 9 5 9 6 8. بله روشن شمېره م ورته وایم په دې هیله چې دا ګران ورور یې ونیسي. 0 9 9 شپاگ نه شپاگ یاو دوا نه په دې هیله چې دا زما پیغام ډېر زر نښه شي. دغه وړکی ماشوم ډېر خپه دی خپلې کورنۍ پسې په ژبه مونږ د ګرانه تورې جامې پر تن دي. روخان صاحب ستاسو نه په ډېر درنښ هیله کوم د انساني کرامت له مخې دغه زما پیغام نشر کړي. تاسو نور ښه وخت غواړم. د الله په امان.
سلامونه مې کړي ترما ته د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. زه د خدمت په کچه باندې سجاد نازولی د مرکز هلمند نه پیغام پرېږدمه. دا چې یو څلور کلن هلک دی مخکې دا کړی که کوم ورور یا مثلا یو کورنی شخص دی زما آواز اوري نو په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووهي. خپل کوچنۍ ترلاسه کړي تقریبا څلور کاله عمر لري. شماره مې به صفر اووه دوه ویشت پنځلس نهنې وي. یو ځل بیا شماره تکراروم صفر اووه دوه ویشت پنځلس نهنې وي. بله شماره مې ده صفر اته پنځه سوه اته اتیا او څلور سوه اووه نوي. که کوم ورور یا مثلا دغه کوچني شخص زما پیغام اوري نو په دا نمبر دې تماس ونیسي. خپل کوچنۍ تلاس کښې ښه خپرونه شي. چارې د خدای په امان. السلام علیکم. د غزې د پلان ته سلامونه وړاندې کوم. ما یو کوچنی هلک پیدا کړی چې پنځه کاله سیم کالي په څنګ دي. پلار نوم یې نه دی زده په هلمند نه سویا ښار کښې. دا هر چا یې زما سره د پدرس په اړه اړیکې ونیسي. صفر سوه درې دوه سوه پنځه څلوېښت یو سوه دیارلس ټلیفون شپېنا یې زه بیا صفر اووه صفر درې دوه څلور پنځه یو درې. بله السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. زه محمد ماته ماړي کمیم د نزالیو سوري سنولې ده. دلته ما ما شم پیدا کړی چې د مدرسې سره تښتېدل یو دی. وای زه د کندهار د خوایا ما په کندهار کې اوسم. شکر په دغه ماشوم مې څه اصابي تکلیف لري. د دغه ماشوم نوم نوید احمد دی. د پلار نوم یې اختر محمد دی. دا کتنه زه ازادي راډیو لرې یو ځل خپور شي او مور پلار په تشویش کې وي. نو ما ته چې په دغه زمرو زنګ ووهي صفر اووه صفر دوه یو څلوېښت اویا اته پنځوس او سلام نمبر دی صفر اووه سوه څلور څلوېښت دولس شپږ اتیا لس او صفر اووه صفر دوه یو څلوېښت اویا اته پنځوس صفر اووه سوه څلور څلوېښت دولس شپږ اتیا لس. ازادي راډیو ته جهان منه کوم چې زموږ پیغامونه راته نشروي او دغه پیغام حتمي راته خپور کړي چې دغه ماشین ما سره دی چې مور پلار په تشویش کې. نو ډېر مهرباني به وکړي. الله په امان.
سلام علیکم. خیر ته زه نور محمد یلمند ولایت د واشیه د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه خپل ورور د 22 کال کې چې ورکته وایم. نه ما د خپل کور نه ما د خپل ورور نه دوست نه قریب نه معلمي سره کړ. دغه زه خپل نور محمد یلمند 22 کال عمر لرم. تا دا دې را خلک ته چې ما ګزار سره کړو مو پیدا کړی. نو ما نه دوست نه نه قریب تا کوي چا سره معنا ما پیژنې د خپل کار د واتساپ یا پورته کوم یا په دغه شمیره باندې. نو دا ما پیغام سره نه شریکې ته واردم.
گران ورورا نور محمد جان مشتل یادونه کړی د چې تاسو لطفا خپل ټلیفون شمیره په پیغام کې په خپل وایست. خو تاسو دا کار نه دی کړی. موږ وروسته له ډیرې پلټنې ستاسو دغه شمیره په کمپیوټر کې پیدا کړه چې هغه په لاندې ډول ده: صفر اووه صفر اووه څلور څلور نه نه پنځه صفر. د قدرمن اوریدونکو څخه بیا هم هیله کوم چې د مهرباني لمخې خپل د ټلیفون شمیره په خپل د پیغام سره یو ځای ثبت کړي. غیر لغې نه ډېر امکان لري چې تاسو پیغام خپور نکړو. مننه.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته. زه آیاد لطف کونړ ولایت یم. زموږ همسایانو یو ماشوم حالت پیدا کړی چې نه لس کاله عمر لري. دوه میاشتې کېږي چې موږ سره دی. که د هر چا وي موږ سره دی په دې شمېر اړیکه ونیسي چې موږ یې خپلې کورنۍ ته ورکړو. زما د ټلیفون شمېرې په دا ډول دي: صفر اته اویا اته سوه اویا شپږ ویشت یو څلوېښت. ټلیفون شمېره ته بیا وایم: صفر اووه اته اته اووه صفر دوه شپږ څلور یو. زما د ټلیفون پر شمېره ده: صفر شپږ اویا پنځه سوه لس شپږ شپېته
او اوس به هم راسو ستاسو هغه پیغامونه به واورو چې د خپلو رکوسو عزیزانو او خپلوانو په هکله مو موږ ته رالېږلي دي.
سلام علیکم ورور جانه. زه لال محمد دما د لغمان څخه پیغام پرېږدم. زما د ترځې انتظار چې د پلار نوم یې دی رضا. نن درې ورځې مخکې نادرکه شوی دی، که هر چا دغه پیدا کړ او چا ته پته ولګېدله په دغه شمېرو دې مونږ سره اړیکه ونیسي. 0 8 8 2 5 9 بله شمېره ده 0 1 1 4 1 1 3 9. وسلام، زنده باد آزادی رادیو.
بجا سلام علیکم آزادی رادیو ټولم خاران واوریدم چې سلامونه کوم. زه خلیصه افغان یم، لکن د حاره څخه وګه ګوس وکړی دي تقریبا 2 نیم کال کې شکور مدر په سوي دي پورې چې څه خوات لري دا کنه باندې یې هر ور مسلمان ته معلومي په ما سره دې اړیکه ونیسي په شرنی دې لاس کې دا نه چې څه ده. 0 1 4 8 3 2 2 2 شماره یو ځل بیا 0 1 4 8 9 3 2 2 2. اجمیم له پښتانه خبرې کوم او هغه امریکا د جګلاجان په یو چکان وشیدون کړه. دا ډیر وخت ما را د ټول شرکت کې مهرباني له چا سره معلومات یا څوک چې ما هغه کاوه دی هغه د ما ته په دې شماره تلیفون وکړي. 0 1 4 8 9 8 9 8. ډیر مهرباني پیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو ورو دا چې دا بی میچ کیږي د کورونا درکه شوی دا احمد نومیږي، که هر مسلمان ورور پیدا کړي او یا پاره معلومات لري نو زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 1 2 8 9 8 9. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالواسیس راتم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه خبر کوم. ما یو خریده چې حکمت الله نیمیږي ولس کال هم لري د اختر عیش نه درګه دی او چې په اړه معلومات لري په دغه شمېره دی اړی کړه سره ونیسي. ته پر وسو یو اچا ناویا پنجویش اویا تلیفون شمېره درې بیا د تان. ته پر وسو یو اچا ناویا پنجویش اویا. وسلام په استرام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنیولا ابراہیم زیدی اری کاله کی چورخه ویری کار مسلمان ته پاره معلومات نو به بربانی کول څه جس میرا لیک نیوسی ته پرایا ات منیوی اویا یو دې میرا یو دې بیا وا ته پرایا ات منیوی وایا یو دې شو.
سلام علیکم حدود المند ولایت تحت پیغام در رماد المالک بنامه مزمور و طول سید اشپاش کال و کال کیر شوامد نمیل در جنجلا کنزید سنگ و رو را چه خرد چوه که در اکنیل بطر علم زنگ و خل شرینی کلاس 0 1 0 2 5 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 خپل شننیز بداله ترلاسه چې وروره سلام.
ولی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه محمد اغانی میرم. زما یو اکا ورک دی، ما مجاوز می ده. عبدالقادر اکا پکر زوی دی، طالب اکا مرحوم پکر ور دی. در شواش دی خلمن ولایت دی واشیه دی ولسوالی دی. ایران نتلل پا ایران کده از مزا غاوری کار داری از مزا غاوری و پا دا شماله جدی ما تا زنگ ووی سپر و سپر دریس سلو سپر سلور شپر ات شپر یو ات بیا وطا سپر و سپر دری سپر سلور ات شپر یو ات بل شماره ده سپر و سپر دری سپر ات نه و شپر دوا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادیر دس ډیر ډیر مننه چې موږ پیغامونه شریف کړ او شان څخه ډیر ډیر مننه چې موږ پیغامونه شریف د بسم الله جان په نامه یو باریا کا پکیر زوی دی. تقریبا د سلور نیم میاشت کیږي چې نه درک شوی پر شرګه شهر کې دا نه کوښښنه د چیرې نو ځا کورنیر سپه شان ده نو که ارمو مینو سلمان ور چې معلومات چې بولم چې دون کړي زو زغلی را کیمه د هلمند ولایت د بیشت ډول سوري ز د پیغام د ستپې ده نو ما فرجي کولای شي په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي که د سنجا په نامه اړوته معلومات چې سپر و
صفر و دو ات یو در صفر در یو ځل بیا صفر و سو دو سو یو اتا در سو در ارشارات شماره صفر و در یو پنځه نه در دو ات ات د خدای په نام.
ہلو السلام علیکم آزاد رضو تو پیغام پریزم یو رک لارم فضل غنی پنم امنی روشن صاحب پچرگان نہ جاوید خبر کام یو رک لارم فضل غنی پنم امنی لاس دو لس کال کی کور سب در کشو دے یاران دوستان تو چیت معلومات یا بندی یا اسارا وی پلان دشوارا ان سے تلیفونی اڑی کو کی سپر و دیا سپر شپاک دیا دریزل نہ ہاں بیا یو نه و شواره غوارم چه بیا تکرار کم سیپر و بیا سیپر شپاک بیا دریزل نه بیا یو نه و مخمخا.
السلام علیکم دمانو ماجی دریا خان دا دی پکتکا ولایت شرعی سی خبری کوم دی ما یو دی تروسی زوی چی نمی سمی اولادا دی پلار نمی داود دا دی نویو گارو سی دون کایو دادو کالا کیگی چی نادارا کدا که هر چاعتا مطلب دی پالا لاس معلوماتی او یا څه مطلب درک ورته معلوم یې دی خدای مهرباني له مخې دی مطلب په دغه نمبر له ما سره اړیکه ونیسي ډېره غټه مهرباني دی دي نو کلو عمر لري دي ما د تلیفون شمېره ده صفر شپږ اویا ناویا څلور سوه پنځه شپېته صفر پنځه دي ما د تلیفون شمېره ده صفر شپږ اویا ناویا څلور سوه پنځه شپېته صفر پنځه وسلام.
سلام احترامات مومنی تاسو کریم لاین چې زار په تماس کې ما د کندهار څخه موږ یو تنکی ماشوم دی چې د سور لسکاله دی محمد نعیم نیز او د حضرت اکازی دی او د کندهار سیستم دی د ما سره د پامداش مې د په تماس کې سي چې پر اویا شپږ اویا نه اویا او سو یو اچا بل شمیره صفر سلور اویا سلویش سلویش
فلور سوا اتاچا شوختنه دخته تمام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زنه کی بوله ما ده دالی و سوالی ده خیم حرکت موبایل ز پیغام بدا رقم ز ما یو حق ده ل المات انا ما ده نظر حق زید ده روزدان ده ولایت ده خاطر و سوالی ده حمد سلمان و حق ما المات لرد ده ل المات من جه مساله و عمر کی ده خبر نظر حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلومات لري يديز ما زغاوري مصر پداش نو ز هلي کوم سي سي پر وران سلور مني وي و تنور ات و يو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد السلام را غاين د هلمند ولادت سره د تلې په پر کار شمن زه ورک سره په رات کاران نیمه دي دواله کار کې دې د پټاله د ولسوالي دې د وړي دې چې دې چې نګرته وي د یو زیلري او یو لور لري یې څو ورځې لري هغه بالا کې نیمه دي دا د په ارم سلمان او زور معلومات دې خبراني دې ما کې زما چې دې په دې شمې هره ته زنګوي صفر و څلور اته نه صفر درې و او په وړاندې څنګه رامه ده صفر و صفر
نا انا ودري لكم بعد ما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كونك بيدك تمام زمانه كي بالله من اللي هو سنه خلينا نكسر من ولا رقم بدار خميس ما يها كان بدل ما انا ما ادري خذ نظرك زي دي د روزګان د ولایت د خاخوږه د ولسوالۍ دي هر مسلمان له بحقنه معلومات لري او یا د زما د خپل هوري یا بل څه خبرې مشر په داسې شنو او یو څه پر و څه لور نه و څه لور اته و یو د اړیکو شمیره یو ځل بیا و څه پر و څه لور نه وی و څه لور اته و یو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
گران اوریدونکو دا وستاسو د نن ورځې دغه خبرونه چې په همدې ورستي پیغام سره پای ته رسیدي. د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين شمیره د همدې پروګرام په پای کې اعلانو. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او خوشاله ژوند غواړم. خدای پامه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو منتخب تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15.
چی خواهد بود چی؟ یا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیمای زور است جبریز
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مفتن
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.